یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام يم او دا یو ساته پښتو خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. وابورې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د طالبانو د مرکچی پلاوی د ورتو پاړه د ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد شکایت کړی. د نور موضوعات هم لرو د خبرونې د هم نیمای نور بس ته ونیزي خبرونې ته ځانګړې شوې، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکلیف دیکھے بھی.
ټاکل شوې چې د سعودي عربستان ولیعهد پاکستان ته د سفر پر مهال د طالبانو له استازو سره وګوري. د افغانستان د کرنیزو محصولاتو نندارتون نن په متحده عربي اماراتو کې پرانستل کیږي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد عملیات کامیاب شوی دی او د دوی خلافت د رنګېدو په حال کې دی. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د طالبانو له پلاوي سره وګوري. دا خبره د پاکستان د حکومت د دوو معتبرو سرچینو په حواله خپور شوی دی. محمد بن سلمان نن د فبروري په 18 نیټه پاکستان ته ځي. پاکستاني چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د طالبانو پلاوی به سبا دوشنبه په اسلام آباد کې له سعودي ولیعهد سره وګوري. پاکستاني چارواکو د خپلو هویتونو د پټ پاتې کېدو په شرط خبري کړي او ویلي دي چې دا مسله محرمه ده. خو د طالبانو ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې له شاهزاده محمد بن سلمان سره د هغوی د پلاوی کتنه لا نه ده پلان شوې. د راپورونو له مخې د دوشنبه په ورځ د طالبانو استازي په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم ګوري، خو د زلمی خلیلزاد لخوا په دې اړه کوم بیان تر اوسه نه دی خپور شوی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره وکتل. د ارګ یو خبر پانه وایي چې میرمن مرکل په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. انګلا مرکل ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د سولې د یوې موافقې له تطبیق سره هم د ژمنې مرسته کوي. اوبخه انګلا مرکل ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د سولې د موافقې له تطبیق سره به هم مرسته وکړي. د جرمني صدر اعظم پرون د فبروري په 18 په مونیخ خار کې نړیوالې امنیتي غونډې ته په وینا کې امریکا ته خبرداری ورکړ چې له افغانستانه په بیړه د عسکرو ایستل به ناوړه عواقب ولري. جرمني او امریکا دواړه په افغانستان کې سرتیری لري. ناټو په افغانستان کې نږدې 10,000 عسکر لري چې تر نیمایي زیاتې امریکایان دي. د افغانستان د کرنیزو محصولاتو نندارتون نن د فبروري په 18 په متحده عربي اماراتو کې پرانستل کیږي. د افغانستان د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی ویلي چې دا نندارتون به 4 ورځې پرانستی وي. رستمی وویل په دې نندارتون کې د افغانستان د یو شمیر تجارتي شرکتونو استازي او بزګر ګډون کوي. د کرنې وزارت د ویان په وینا د افغانستان د وچې میوې او زعفران سوداګر به له بهرنیو تجارانو سره د 450 میلیون ډالرو په ارزښت قراردادونه هم لاسلیک کړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د رنګېدو په حال کې دی. ډونالډ ټرمپ پر اروپایي متحدانو غږ وکړ چې په سوریا کې څه باندې 800 افراطي وسلوال چې نیول شوي دي خپلو هیوادونو ته ستنه کړي. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل امریکا له برتانیا، فرانسې، جرمني او نورو متحدانو غوښتنه کوي چې دا جنګیالي چې د دې هیوادونو اتباع دي او امریکایي پوځیانو نیولي دي ستانه او محاکمه یې کړي. ډونالډ ټرمپ لیکلي د داعش خلافت د زوال په حال کې دی، خو نوموړی زیاتوي اوس د نورو وخت دی چې تر خپلې وسې اقدامات وکړي. ښاغلی ټرمپ ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه د خلافت پر وړاندې له بشپړې بریا وروسته له سوریه وځي. د راپورونو له مخې د اروپا او نورو هیوادونو سلګونه وګړي منځني ختیځ ته تللي دي چې د افراطي ډلو په پلوي په جګړو کې برخه واخلي. هیدر ناور چې د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه انتخاب شوی وای، د دې څوکۍ د منلو په اړه لغور کولو تیره شوې ده. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. میرمن ناور پرون په یوه اعلامیه کې وویل، د خپلې کورنۍ او ځان په ګټه دا ګڼم چې د دې مقام له منلو شاته شم. ګڼو انتقاد کوونکو د 49 کلنې ناور د کاندیداتورۍ په اړه پوښتنې مطرح کړې وې. دوی ادعا کوله چې هغه د بهرنۍ ډیپلوماسۍ او پالیسۍ په برخو کې تجربه نه لري او د دې مهمې څوکۍ لپاره پر شرایطو برابره نه ده. هیدر ناور چې پخوا د ای بی سی او فاکس نیوز تلویزیونونو ویانده او خبریاله وه، په 2018 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانده شوه. په پام کې وه چې میرمن ناور د نیکی هیلی پر ځای په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیرې په توګه خپله دنده پیل کړي. میرمن هیلی په 13 اکتوبر میاشت کې اعلان کړی و چې د 2018 کال په پای کې به دا دنده پرېږدي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د برتانیې د دفاع پر وزیر د جګړې د وزیر نوم کېښود. له دې یوه ورځ مخکې د برتانیا دفاع وزیر ویلي و چې روسیه د غرب د پارولو هڅې کوي. ګوین ویلس من د جمعې په ورځ د جرمني په منشن ښار کې نړیوالې امنیتي غونډې ته وویل، روسیه هڅه کړې چې غرب د وسلو په داسې نوې مسابقه کې ښکیل شي چې خپله هیڅ علاقه نه ورسره لري او نه غواړي. هغه همدارس پر روسیې تور پورې کړی و چې په وچه او سمندر کې غیر قانوني فعالیت کوي او پر مسکو یې غږ وکړ چې له غرب سره د خبرو له لارې خپل روابط ښه کړي. د هغه په ځواب کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون د فبروري په 14 د منشن په کنفرانس کې وویل چې د ویلمسن په څیر د جګړې وزیر له ناټو پرته هیڅ بل چاته اجازه نه ورکوي چې په خپلو سرحدونو کې فعالیت وکړي. دا خبرونه
درنو دوستانو مننه چې ازادي رادیو ته غوږی او سیده دې سات مهم کورنۍ او بهرنی خبرونه احمد تکل وړاندې کړل. که غواړئ دا نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت اسلام آباد ته د طالبانو د مرکچی پلاوی د ورتلو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد شکایت کړي.
تر روابط بین دوال بعد ابای کشور او خصوصي خصوص مخالفینه کې از یک جای به جای دیگه میره و د سازمان ملل متحد هم اونا د لیست
په همدې اړه د نړیوالو چارو د یو کارپو خالد سادات سره هم غږیدل یو.
اوس ویر دا موجوده ده چې طالبان غهیان کده سولې د پروسس سره ځکه کیږي او د پاکستان د هوا سره مشوره کوي. دا د افغانستان د خلکو لپاره پرواني شکل او د افغانستان د حکومت لپاره یو شک دی، یو ګمان دی.
په یو بل راپور کې به اوري چې د کندهار او کابل لوی لار لا هم د غزنی د مقر ولسوالۍ اوسیدونکو له لوري د ترافیکو پر مخ تړلې ده. مظاهره کوونکي کومې غوښتنې لري؟
مو یو مدني حرکت کوو او دې حرکت ته به دوام ورکړو.
موږ پورې سوالې باید ورایت شي. زه خپل درسنۍ د کلی اوسیدونکو یې د ګیلان
ما باید حق ما را باید پیتا ولسوالۍ مقر باید په ولایت تبدیل شي.
نور مسایل هم لرو. دا خبرونه مو د ورځې تر یوې بجې دوام لري. راسره پات شي. مغاګل ازادي رادیو ناورې د هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اسلام آباد ته د طالبانو د مرکچی پلاوی د ورتلو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد شکایت کړي. د دې وزارت وایي نن لا ازادي رادیو سره په مرکه کې دا خبر تایید کړ. په همدې حال کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د پاکستان په هیڅ هیواد دا حق نه لري چې د نړیوالو قوانینو خلاف عمل وکړي. جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د سلام په وړاندې کولو سره افغان حکومت د ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد لدی عمله شکایت کړی چې د طالبانو مرکچی پلاوی ته اسلام آباد ته د ورتګ بلنه ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان سیبغته احمدی تایید کړ چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو سازمان ته د یو لیک په استولو سره له پاکستان شکایت کړی، خو په دې اړه یې جزئیات ورنکړل. خو ځینو رسنیو راپور ورکړی چې افغان حکومت په دې لیک کې ویلي چې پاکستان د افغان حکومت سره له سلام مشورې پرته د طالبانو مرکچی پلاوی هغه هیوا ته بللای او دا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا ده. په عین حال کې د ورسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی وایي چې هیوادونه باید له دولتونو سره اړیکې ولري، نه د هغه په خبره له وسلوالو مخالفو ډلو سره.
در روابط بین دوال باید
دیوایی د دولتونو ترمنز اړیکو کې د هیوادونو اتباع په تیره هغه مخالفین چې له یو ځای نه بل ځای ته ځي او په عین حال کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې هم په تور لیست کې دي باید نړیوالې اړیکې مراعات شي او له دولتونو سره اړیکې ونیول شي. طالبانو تیرونه د یوې اعلامیې په خبرولو سره تایید کړه چې د دې ډلې مرکچی پلاوی د پاکستان په بلنه اسلام آباد ته سفر کوي. د دې ډلې په اعلامیه کې راغلي چې د پلاوی به د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او دغه راز د پاکستان له صدر اعظم سره په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. په همدې حال کې رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هم اسلام آباد ته د سفر په ترڅ کې د طالبانو له مرکچي پلاوی سره ګوري. افغانستان د سلواغي په شپاړسمه د مسکو د سولې د دوه ورځنۍ غونډې په اړه چې روسیې طالبان هم ورته بللی وو د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ، خو لا تر اوسه نه ده معلومه چې ملګري ملتونه به په دې اړه څه اقدام وکړي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی د هیوادونو لخوا په خپل سره د طالبانو مرکچی پلاوي ته بلنه ورکول له اندېښنې ډکه موضوع بولي او وایي چې افغان حکومت باید په دې اړه مخکې اقدام کړی وای. دایوی په خوشینۍ سره افغان حکومت نو وخت اقدام کړی، باید دا مسایل جدي ونیسي او د افغانستان حکومت یو فعال ډیپلوماسي تر لاس لاندې ونیسي. پاکستان له هغو هیوادونو څخه دی چې په 1996 میلادي کال کې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژندلی وو او اوس هم د طالبانو له ډلې نه په ملاتړ تورن دی. اوس ولیدل شي چې د ملګرو ملتونو سازمان ته د افغان حکومت دا شکایت به د پاکستان په ضد د کومو اقداماتو لامل وګرځي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو چې ازادي راډیو ته غوږ یاستئ. و موریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد ته د طالبانو د مرکچی پلاوی د ورتلو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد شکایت کړی دی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي چې طالبان لا تر اوسه هغه ډله نه ده چې تر هیواد وکولی شي سفرونه وکړي، چې هر هیواد ته وکولی شي سفرونه وکړي. له دې ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت دا حق لري چې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په اړه شکایت وکړي. له ښاغلي سادات سره نسیم شفق مرکه کړي، هغه د یو پوښتنې په ځواب کې وویل:
زه فکر کوم تر اوسه پورې طالبان په رسمي ډول داسې یو حد ته نه دي رسېدلي چې د دولتونو سره د مستقل اړیکې جوړې کړي، خصوصا هغه اړیکې چې هغه موږ په نړیوالو اړیکو کې د بین المللي نظام په اډانه کې د دولتونو لپاره صلاحیت تعریف کړو. ځکه طالبان تر اوسه پورې حقوقي بین المللي شخصیت نه دی، نو نشي کولی د دولتونو سره مستقلې اړیکې جوړې کاندي. اوس چې پاکستان طالبان دا وت کوي د طالبانو مرکچي پلاوي سره ګوري، دلته دوه شکونه رامنځته کېږي. یو شک دا دی چې په سیاسي بوتي کې وګورو، طالبان د طالبانو د وجود نه، د طالبانو د شتون نه، او د طالبانو له جګړې څخه پاکستان ګټه وړې ده، حتی په افغانستان کې ګرم مداخله کوي. اوس ویر دا موجوده ده چې طالبان غواړي چې د سولې د پروسې سره ځکه کېږي او د پاکستان د هیواد سره مشوره کوي. دا د افغانستان د خلکو لپاره پرواني شکل او د افغانستان د حکومت لپاره یو شک دی، یو ګمان دی. دغه مهمه خبره د بینالمللي حقوقو کې اوس که دولت صلاحیت لري د ملګرو ملتونو په منشور کې چې چون طالبان د افغان دولت پر وړاندې جنګیږي، یو جنګي کتله ده، اوس پاکستاني میزبانی کوي، پاکستاني قربتوب کوي، او دا عیني بحث لکه څنګه چې په جګړه کې ورڅخه حمایه کوي. افغانستان حق لري د نړیوالو حقوقو په چوکاټ کې چې ملګری ملتونو ته مراجعه وکړي او د امنیت شورا ته خپل شکایت وړاندې کړي، ځکه دا د افغانستان په چارو کې ګرمه مداخله او نظامي مداخله ده.
اوس به د ملګرو ملتونو د سازمان په ځانګړي ډول د امنیت شورا اقدام په دې برخه کې څه وي؟
ملګری ملتونو دوه نوي اقدامات کولای شي. یو انفرادي اقدامات دي چې په یو شکل ملګری ملتونو کولای شي. په دې مفهوم باندې چې د امنیت شورا پریکړه د ملګری ملتونو د منشور پر اساس، د نه د شری مادي پر اساس، یو څلور ختمه او درې څلور ختمه دي پر اساس، فقط د پاکستان پر وړاندې یو تعداد تعزیرات وځ کولای شي. او دغه تعزیرات په لمړي قدم کې د توسعي بڼه لري، په دویم قدم کې اقتصادي تعزیرات دي، او د وسره ختم ماده د ملګرو ملتونو د منشور هغه نظامی اقدامات د پاکستان پر وړاندې کولای شي. او به ګورو چې د دې شکایت پر وړاندې افغان حکومت څومره د تعقیب صلاحیت لري، او د دې شکایت د تعقیب لپاره باید افغان دولت خلاص پکاش له دې شکایت نه ځان په ګټه استفاده وکړي.
بله، اوس د دغه شکایت سره سم مخکې افغانستان د روسیې څخه هم ورته شکایت کړی او څو ورځې وړاندې تاسو په جریان کې است. د افغانستان حکومت نور څه پیام ورکولی شي، هم طالبانو ته او هم په ځنګړې ډول د سیمه هیوادونو ته؟
طالبان ته باید په ډاګه وویل شي، دغه پیغام رسول شي، هر څومره چې دوی د پاکستان سره کې یا د پاکستان د سیاستوالو سره، د پاکستان د نظامیانو سره د مشورې وکړي، همدارنګه د امریکا د نظامیانو سره بل اخر د روسانو سره کېدی کې نه د ایران د مقام سره کولی تماسونه نسی دغه تماسونه طالبان د دایمي جګړې د جګړې د دایمي حل لپاره نشي رسولای په دې مفهوم باندې چې بین الافغاني مذاکرات یوازینی تضمین دی چې کولای شي په افغانستان کې جګړه ختمه کړي زما باور دی چې د بین الافغاني مذاکرات لپاره لار نشي هوارولای او هرګز موږ د دې جګړې د دایمي حل لپاره تعریف نشو ورکولای
د نړیوالو چارو افغان کارپوه سید خالد سادات او چیز مخ همکار نسیم شفق ورسره خبرې کولې
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
او اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه نجیب صافی وړاندې کوي
د افغانستان د مالیه وزارت وایي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لخوا آنلاین پلورنځیو ته تر جواز ویشلو وروسته به له دغو پلورنځیو هم مالیه واخیستل شي. د دغه وزارت د مطبوعاتو مسؤل فردین خان نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغو پلورنځیو به د عوایدو د راټولولو د ترسل عمل پر بنسټ مالیه واخیستل شي. په ورته وخت کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د اقتصادي پراختیا لپاره د دغو پلورنځیو فعالیت ګټور دی او خلکو ته به هم اسانتیاوې برابرې شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې د منو حاصلاتو لپاره د ښه زمینې په هدف یوه ټولنه جوړه شوه. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل دغه ټولنه به د منو د تولیدونکو ترمنځ ښه همغږي رامنځته کړي. نوموړي وویل تر دې وړاندې هم د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام لخوا د میوو او سبو د تولیدونکو ټولنې جوړې شوې دي. د یادونې ده چې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروګرام له 2012 میلادي کال څخه په نوموړي ولایت کې فعال دی. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1320 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1460 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزاده سره کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 40 روپیا افغانۍ 50 پوله، یو په یورو 40 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 80 پوله، زر جنی تومن 6 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 515 افغانۍ.
نمو غږ آزادی رادیو نه اوري کغواړي د خبري خبرونه او نورې خبرونه زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ په damodazadiradio.com. اوس ورزو غزنی ته د غزنی د مقر او زینو نور ولسوالي سلګونه اوسیدونکو چې په مقر کې د کابل کندهار لوی لار دی تراس پتو غلطیرو څلور ورځو څخه تړلې وای تر هغه بخپل اعتراضونو ته دوام ورکوي تر سوې چې غختنی نبي منل شوی. دوی د مقر د ولایت کې دوه غختنه کوي. حبیب الرحمن تاثیري پاړه راپور راکوي.
دا غزنی په مقر ولسوالۍ کې د سلګونه تنه اعتراض کوونکو له لورې نن څلورمه ورځ لا هم د کابل کندهار لویه لاره د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې ده. دوی غوښتنه لري چې د غزنی مقر ولسوالۍ دی ولایت سي او د غزنی تر څنګ د زابل او پکتیکا ولایت ځینې ولسوالۍ دي هم دغه نوې ولایت برخه سي.
ولسوالی مقر باید به ولایت تبدیل شه.
د وای د سردار محمد داود خان د حکومت په وخت دغه ولسوالۍ د ولایت کې دوژمنه سوې وه، خو تر اوسه پورې نه د عملي سوې. د دغه اعتراض کوونکو یو غړي انجینر شهزاده اسیم ازادي راډیو ته وویل دغه ولسوالۍ په هر لحاظ ولایت ته جوړه ولسوالۍ ده.
دا د غازی امان الله خان په وخت کې چې کوم د قصر جوړ سو یو ستراتیژیک موقعیت لري، او بیا د سردار داود خان په وخت کې د ولایت کېدلو پلان و، حتی هغه علاقداري د مقر سوي لکه ګیلان او بند و ډیله دا یې ورته ولسوالۍ کې. په همدې خاطر باندې د مقر او شاوخوا سره اته ولسوالی چې درې دی پکتیکا ولسوالی دی یو دی زابل ولسوالی د خاک افغان درې ولسوالی نور مخور سره دی یو خپل د مخور ولسوالی دی دوه اته ولسوالی وګړي راوتلی او زرګونه وګړي وو دوی د لارین په دې خاطر کړی د لارې بند کړی دی.
عبدالرحمن مسلح چې د غزنی په سیاسي او جغرافیایي حالاتو پوره نظر لري آزادی رادیو ته وویل ک مقور ولایت سي د غزنی په ټولو څنګلورو ولایتونو کې ورسره امنیتی بدلون راتلای سي.
په جغرافیوي لحاظ باندې له غزنی نه د مقور لري ده په وسنی وخت کې د مقور ولایت کېدل ګټه لري تاوان نه لري ځکه سي د امنیت په لحاظ باندې دا په لومړی نمبر شاره باندې پرته ده. د کندهار او کابل او د کندهار او غزنی یا د کندهار او کابل سړک باندې پرته ولسوالی ده ځین ولسونه سره څنګه کېدلې ما ویل سیمور له نور ولسوالی سره هم دغه توافق تر رسیدلی بلکې د پکتیکا ولایت له نور ولسوالی سره هم توافق تر رسیدلی.
د غزنی دولتي چارواکي هم دغه اعتراض کوونکو غشتنه پر ځای غنی یا وایي د مقور ولسوالی له قومي مشرانو سره یې لیدلې دي ترڅو دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي رادیو ته وویل
د ټلیفون لارې والی سیبم له دوی سره خبرې کړې دي څو دوی دغه لارین ته د پایټکې کیږدي او خپل غشتنې د رسمي مراجعو له لارې په رسمي توګه باندې په مرکز کابل کې تعقیب کړي. د ولایت رهبری به هم ورسره همکار ووسی.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د جاغورو ترڅنګ پر 50 ولسوالیو د ولایت کېدو بحث نه روان دي خو ډیری کسان دغه کار ته د شک په سترګه ګوري او وایي تر شا یې سیاسي حرکات او پلانونه لیدل کېږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د ړنګېدو په حال کې دی او اروپایي متحدان یې باید د دې ډلې په سوونو وسلوال چې دوی نیولي تسلیم شي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده. هم دا اوس سره د پراګ له سټډیو په مستقیم شکل وصل دی. نوري صاحب ستړي مشي که پایلې له دینه کو چې ولسمشر ټرمپ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په اړه څه ویلي دي؟
بل اکرام صاحب لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر اعلان وکړ د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د لنګېدو په حال کې دی او له اروپایي متحدانو هم غواړي چې په سوریه کې له 800 زیات افراطي وسله وال چې نیول شوي تسلیم شي. ډونالډ ترامپ په یو ټویټ کې وویل امریکا له برېټانیا، فرانسې، جرمني او نورو اروپایي متحدانو غوښتنه کوي چې په سوریه کې د داعش ډلې له 800 زیات وسله وال چې دوی نیولي بیرته تسلیم شي او هلته محاکمه کړي. ترامپ لیکلی د داعش خلافت د لنګېدو په حال کې دی خو بدیل هم دومره ښه نه دی چې موږ اړ شو دوی ور وسپارو. ترامپ لیکلی دغه وسله وال به اروپا ته چیرې چې دوی هڅه کوي بیرته لاړ شي نفوذ وکړي او متحده ایالات دا ننداره نه شي کولی. ترامپ وایي اوس د نورو وخت دی چې خپله دنده چې ترسره کولی شي سرته ورسوي. ترامپ دغه راز ټینګار وکړ چې موږ د خلافت په وړاندې تر بشپړې بریا وروسته له سوریې ووزو. بلې کوم صاحب
نوری صاحب بل پوښتنه دا ده چې ولسمشر ټرمپ ولې له اروپایي هیوادونو غواړي چې داعش وسله وال باید تسلیم شي؟
د مخکې اروپایي او یو شمېر نورو هیوادونو ویلي چې په سلګونو وګړي یې منځني ختیځ ته تللي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو افراطي ډلو په پلوي په جګړو کې برخه واخلي. په همدې خاطر هم ټرمپ دغه اعلان کړی دی. د بهرنیو هیوادونو یو شمېر دغه اتباع وژل شوي، په سوریه کې یو شمېر نور هم نیول شوي او ځینو نورو هم هڅه کړې چې بیرته له هیوادونو ته ستانه شي. یو شمېر چارواکو هم له سوریې د دغو افراطي ډلو د بیرته راګرځېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. البته خپلو هیوادونو ته د یادونې وړ بولو چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 میلادي کال کې په سوریه او عراق کې ډېرې ځمکې ونیولې او د اسلامي خلافت په نوم واکمني اعلان کړې چې د واکمني په تېرو څو کلونو کې هم له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې کړې او ډېر تروریستي حملې هم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ترسره کړې دي. په تېره بیا په اروپایي هیوادونو خو له څو کلونو جګړو وروسته په دواړو هیوادونو سوریه او عراق کې د امریکا ملاتړو ځواکونو دغه سخت دریځ ډله ډېره ځپلې او هغوی کوچنیو سیمو ته په شاتګ مجبوره کړې چې په دې وروستۍ مرحله کې دغه سیمې هم له لاسه ووځي. البته د یادونې وړ بولو چې د امریکا ولسمشر له دې مخکې د تیر کال په ډسمبر کې هم په خپل دې اعلان سره چې داعش ډله په سوریه کې ماته شوې او خپل 2000 سرتیري به له دې هیواده وباسي د امریکا د کانګرس غړي او خپل متحدین ډېر حیران کړل. انتقاد کوونکي وایي چې د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به په سوریه کې یوه خلا رامنځته شي چې ورسره به د اسلامي دولت ډله په سوریه او عراق کې بیرته ځان سره منسجم کړي. بل اکرام صاحب
ډیره زیاته مننه. درنو دوستانو، واموریدل چې د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د ړنګېدو په حال کې دی. بیرته راګرځو کابل ته. د افغان حکومت یو باوري سرچینه د کابل پروسې د دریم پړاو ناستې د ځنډېدو خبر ورکوي. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ناستې د ځنډېدو لامل سیمه ییز تحولات او د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د سولې مذاکرات دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي هڅې روانې دي څو په دغه ناسته کې د طالبانو استازي هم ګډون ولري. په دې اړه نور حال د واصل ویسال په راپور کې.
د کابل پروسې ناسته چې ټاکل شوې وه د 1499 مریض کال د وري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې ترسره شي ځنډېدلې ده. په افغان حکومت کې یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ مذاکرات او سیمه ییز تحولات د دې لامل شوي چې دغه ناسته وځنډېږي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني په کابل کې ناسته ته ویلي وو چې د راتلونکي کال د وري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به د کابل پروسې درېمه ناسته وشي چې پکې به د تلپاتې پسرنګوالی او د افغان کډوالو په اړه بحثونه وشي. د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پیلیدل به د دغې ناستې اصلي ایجنډا وي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سیبغت احمد ویلي دي چې دغه ناسته به تر نورو بدله وي، ځکه دغه په خبره د افغانستان د سولې په اړه اوس سیمه ییز او نړیواله اجماع رامنځته شوې ده. د کابل پروسې په ناستو کې د سیمې او د نړۍ د هیوادونو استازي ګډون کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان د دغه ناستې ترسره کېدل ګټور بولي او په دې باور دی چې هڅې روانې دي څو د طالبانو د ډلې استازي هم په دغه ناسته کې ګډون وکړي.
طالبانو حکومت پرمانس کې دوی ناستو ولري او مخامخ خبرې وکړي د سولې پاکړه، نو بیا کېدای شي چې د کابل پروسه یا کابل په ناسته کې د طالبانو نماینده فزیکی حضور ولري او موږ وشو کولای مستقیمه توګه یا بل سره خپله خبره حل کړو او بل سره د سولې پاکړه بحث ولرو.
د کابل پروسې دویمه ناسته د 1499 مریض کال د کب په میاشت کې په پلازمینه کابل کې وشوه چې پکې د 15 د ډیرو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی وو. ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه ناسته کې طالبانو ته یو لړ وړاندیزونه وکړل چې پکې اوربند طالبان د یو سیاسي ګوند په توګه پیژندل، د قانون سره سم د اساسي قانون تعدیل، د بندیانو خوشې کول او له تور لیست څخه د طالبانو د نومونو ایستل شامل دي. د کابل پروسې لومړی ناسته د 1499 مریض کال د جوزا په میاشت کې په کابل کې وشو چې پکې له طالبانو سره پرته له قید او شرطه د سولې خبرې، له دغې ډلې سره د سولې لپاره د واضحه تګلارې د طرحې جوړولو او له پاکستان سره خبرې کول د دغې ناستې د بحث مهم موارد ول. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
زموږ غږ آزادي راډیو ناوري. اوس هم د کابل چاپ نن ورځې ورځپاڼو ته سر وخت کار کوو چې کوم مهم ټکي پکې راغلي دي، اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې پر بیلابیلو موضوعاتو، سولې، له دغه هیواد نه د امریکایي پوځیانو د وتلو او انتخاباتو په اړه لیکلي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپل مطلب کې لیکلي، افغان حکومت پاکستان ته د طالبانو د مذاکراتي ټیم د استازو پر اعلان شوی سفر ملګرو ملتونو ته رسمن شکایت کړی دی. په مطلب کې راغلي بی بی سي د هغه رسمي لیک متن ترلاسه کړی چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ په دې اړه د امنیت شورا د بندیزونو ځانګړي کمیټې ته استولې ده. ورسپانه لیکي په دغه لیک کې ویل شوی چې پاکستان ته د طالب استازو د اعلان شوی احتمالي سفر پاړه له افغان حکومت سره هیڅ ډول سلا مشوره نه ده شوی او د طالبانو سره د پاکستانی چارواکو لیدنه به د دې ډلې د رسمیت پیژندنې په معنا وي. لیکوال لیکي په لیک کې دا هم راغلي چې طالبان د افغانستان سوله او ثبات ګواښي او پاکستان ته د تلونکي طالب پلاوي نه غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په ځانګړي نوم لړ کې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه لیکلي دي. هیواد لیکي د امریکا د دفاع سرپرست وزیر ویلي چې له افغانستان نه د ځواکونو هر ډول احتمالي وتل به متحدینو سره په همغږۍ ترسره شي. په مطلب کې د نوموړي په حواله راغلي چې امریکا به یوازې او په خپل سر دا کار ونه کړي. ورځپاڼې په خپل دغه مطلب کې دا هم لیکلي چې پیتریک شانهان ویلي، موږ په دې هم غږېدلی یو چې پر طالبانو د فشار په خاطر څنګه له افغان او دفاعي ځواکونو خپل ملاتړ پراخ کړو. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي، د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نږدې کیږو او دا د ټولو کاندیدانو لپاره د اهمیت وړ موضوع ده، ځکه دوی غواړي په خپلو قانوني هڅو سره په دغو انتخاباتو کې بری خپل کړي. په سر مقاله کې راغلي چې کاندیدان د خلکو د رایو خپلولو لپاره د انتخاباتي کمپاینونو حق لري چې وروسته به اعلان شي، خو د سر مقاله لیکونکي اندېښنه داره چې په افغانستان کې برحال ولسمشران له وخته مخکې غیر قانوني کمپاینونه کوي. ورځپاڼه لیکي چې په دې اړه د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان هم اندېښنه لري او ویلي چې د هیواد زعامت له دولتي امکاناتو نه په استفادې سره غواړي سیاسي ګټه اخیستنه ترسره او د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې خپلې بریا ته کار وکړي.